السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستان اگزایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سارانی خبری مجلې ته خراغلاست وایم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې دي نن چهارشنبه د 1399 کال د سلواغه اتمه د 2021 کال د جنوري وشتمه په دغه پروگرام کې وړاندې اوري د افغانستان ولسمشر د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او دغه لمیرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزارن په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبري کړې دي. د همدسر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د ایران د بشري حقونو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلي په تور په دوو کلونو بند محکوم شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل طالبانو په دوحه کې له امریکا سره په موافقه کې له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده.
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یو لستنه د ملي امنیت لخوا نیول شوي او درې مشران وژل شوي دي.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو، خبريالانو او نورو سیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغو سازمانونو لړلې په ایران کې د بشري حقوقو کمپاین، د دریمې ارسي سازمان، د ایران لپاره د اتحاد سازمان، په ایران کې د آذربایجاني وګړو د بشري حقوقو د دفاع ټولنې او په ایران کې د کوردستان د بشري حقوقو ټولنې دغه اعلامیه لاسلیک کړې ده. پوروستیو درې میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس د ای ترڅنګ لک تر لګه 15 خبريالان هم په هدفي حملو کې وژل شوی. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر د خبريالانو د قتل په تور د نیول شوی کسانو د علني محاکمې غوښتنه وکړه.
مونږ د هغه کسان چې د خبريالانو د وژنې یا تاوتریخوالي په تور نیول شوی ده د دوی د علنی محکمې غشتون کې یو مونږ د رسنیز ټولنه همدارنګ ځینې خلک متاسفانه خپل اعتماد د عدلي او قضایي ارګانونو نه له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان د ستري محکمې مطبوعاتي څانګې د دغو تورنو کسانو د علنی محاکمې د غوښتنې په باب له تبصرې ډاډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځیدو مقابله لوبډلې ته د 218 منډو هدف ورکړ. آیرلند 128 ورکړل شوی هدف پوره کړی. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې اته څلوېختم اوور روانو او د ګټلو لپاره شپږ دېرش نورو منډو ته ضرورت و. راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرونۍ لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې هم واخیستې او منډې هم ډېرې وکړې. راشد خان د لوبې غوره لوبغاړی شو.
بریا مبارکی وای ټول ته. واکن مونږه سیریز ګټله خو بیا هم دا لوبه د مونږ لپاره د آی سی سی په لفای لپاره د ورلډ کپ لپاره ډېره زیات مهمه لوبه وه. ګټلې ډېر زیات مهم وو. لس پوینټ وو څنګه چې موږ ډېر زیات په کار راځو. یو پوینټ هم ډېر مهم نو ډېر زیات مننه ټول هیوادوال نه خاص دعاګانو نه. انشاءالله د مونږ په هدف کوشش هم دی چې همداسې خوځېږو.
دغه درې یورزنی یا 500 وره نړیوال مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشوي چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې دیرش نمرې وګټلې. دغه لیگ او د سر لوبډلې به د 2023 کال نړیوال جام ته وځي. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په دوو کلونو بند محکوم کړ. د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرونو ویل پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د اتل لکو $200 معادل د اسعارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو څلور برابره نورې به د جریمې په توګه سپاري. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په جرمنی او په البانیا کې د حملو د تراحۍ او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحۍ په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه یو درش وګړي د نسبي اعتراف ترڅنګ محکمې ته عذر وکړ چې په ټولو کړو هڅو پښیمانه دی. جرمنی په دې غور کوي چې د ټولو نړیوالو الوتنو پر مخ خپل هوایي قلمرو کاملا بند کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هورست زیهوفر پرون سه شنبه ویل دا اقدام د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. زیهوفر له بیلج او رسپانې سره په خبرو کې ویل د کرونا ویروس د بڼې بدلېدو ګواښ موږ اړیستلیو چې پر داسې یو جدي اقدام غور وکړو. جرمني په خپلو سرحدونو کې هم د سخت کنټرول پر وضع کولو غور کوي. په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو پر پوله چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په جرمني کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,105,000 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر پکې تر 350,000 زیات دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټي منفي 15. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټي منفي 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټي منفي 1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي منفي 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي 15.
لمړی مو خبرونه واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپاله او میلیاردر بیل ګیټس او د غل میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزان په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبري کړي.
د دوه اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې څو برابر وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکونکو ته اجازه نه ورکوله.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز د WHO په مرسته فعال شوی ده. دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامیږي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوه پروګرامونه پرانیستل شول. خراغلی رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او د میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزرن په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبري کړې دي. د 2021 کال لومړی کمپاین تیرونه په افغانستان کې عملی شو چې نږدې 10 میلیونه ماشومان ته د ګزرن ضد واکسین ورکول پلان شوی و. خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان عامی روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزرن یا پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغومی اجدی پر 19مه پیل سو نږدې 10 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین کړي. خو وزارت وی په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبی ولایتونو ترڅنګ دا ور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا موثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې ملینډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او ملینډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګوزن پر ضد مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ څو برابر وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم باسوس.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړن شپږ پنځوس مثبتې پیښې سبسیبي چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل سوی دی. دا له معلومه نه ده چې په 2001 میلادي کال کې چې لای لومړۍ میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګزړن څو مثبتې پیښې سبسیبي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلورو ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې و چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیره اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګزړن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نور الله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د رواني میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې سول چې دې مسالې د ګزړن د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي چې د کرونا وایروس ختم شي نو له دغه مرکز څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کېدای شي. نور حال په دغه راپور کې
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه مرکز په پرانیستلو سره به د غزنی ترڅنګ د پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو د اوسیدونکو د کووید 19 ناروغي تشخیص هم په دغه ځای کې ترسره کیږي. د دغه مرکز پرانیسته د سه شنبه په ورځ په یاد روغتون کې د جوړې سوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل دغه تشخیصي ماشين په 24 ساعتونو کې د شاوخوا 300 ناروغانو د تشخیص ظرفیت لري. شاغلین اکمل زیاتوي ک کورونا وایروس ختم سي نو له دغه ماشين څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کیږي.
د کورونا اساسي تشخيص ورته لرون کوي ماشين سي مو کوي سلا ورته پي سي ار وي د فلحال د کورونا د معاينات لپاره تن استفاده کوي. د مرسته له موسر نړیوال روغتیا سازمان کړی ده او کله چې وبا د کورونا لمنځه لاړ سي نو د ماشين دي ورته لري چې تور جوړي سپین جوړي اچ اي وي او د نور وایرس ناروغي تشخيص هم نه نوي شر نه فساده وخي.
دا غزنی ولایت ټولنیزو او اقتصادي چارو مرستیالي حسین دړي د دې مرکز پرانستل په غزنی کې د پام وړ پرمختګ یاد کړ او زیاته یې کړ چې د دې مرکز په پرانستلو سره بل کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ چټکوالی راسي.
د کورونا وایروس د تشخیصی مرکز نوې په غزنی ولایت کې د WHO په مرسته فعال شوی ده او دا د کورونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامېږي ځکه چې په خو
حسین دل زیاتوي تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې د کورونا وایروس نمونې مرکز کابل تولل کېده چې لډیر ځان څخه وروسته به نتیجه راتلی. غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هم د کورونا وایرس پیش نسبتا زیاتې ثبت شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوري اسنوري اورو.
امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه د امریکا د خزانه وزارت وی القاعده د طالبانو د ملاتړ پر مټ پیوړی کیږي تر سر لیکلاندې په افغانستان کې د دوالو ډلو همکاري ته له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د 9 د تړون له اړخه کتنه کړې چې پکې طالبانو له دې شبکې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې ده. خبرونه لیکي د ترامپ ادارې له طالبانو سره شوی تړون د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د امریکا لپاره یو بریا بللې، خو د خزانې وزارت څېړونکو موندلې چې د طالبانو د دې ژمنې سره سره چې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو په اړه یې کړې دواړه ډلې تر اوسه په خپلو کې نږدې ملګرتیا پالي. لانګ وار ژورنال وړاندې لیکي د خزانې وزارت په یو وروستي راپور کې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په سپارښتنه د القاعده او اسلامي دولت سختدریزې ډلې د غیر قانوني مالي سرچینو په وړاندې د مبارزې په اړه خپور کړی، ویلي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ په مټ له دې ډلې سره یو ځای فعالیت مخ ته وړي او پیاوړي کېږي او زیاتوي. له طالبانو سره د القاعده اړیکې لا پیاوړي شوي ځکه دي چې سلاکاران او روزونکي ورسره یو ځای شوي، طالبانو ته مشوره ورکوي، هغوی ته لارښوونه کوي او مالی ملاتړ کوي. لانګ وار ژورنال د راپور په استناد وړاندې لیکي چې تر اوسه د دې هیڅ ښکاره ثبوت نه لیدل کیږي چې طالبانو د په افغانستان کې دننه له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې وي او زیاتوي چې طالبان په دې اړه خپلو درواغو ته دوام ورکوي او ان په دې اړه چې ګواکې القاعده نور په افغانستان کې هیڅ فعالیت نه لري غلطې ادعاوې کوي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه القاعده تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو دی او امن ځای په توګه کار اخلي او دا کار له بلې د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې سره چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د حملو هدف دي د اړیکو پر مټ ترسره کوي. له طالبان سره د امریکا په شوي تړون کې د واشنگټن یوه مهمه غوښتنه د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په شلولو او دا چې بیا د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او متحدانو لکه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو په څیر کار وانخیستل شي راڅرخي. بریتانوی فارسی ژبې انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغې غوښتنې ته پام اړولی چې له افغانستانه په دې هیواد کې د زندانی پاکستانیو د خوشې کېدو لپاره کړي دي. د انډیپندنت په لیکنه شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان هغه وګړي چې ترسره شوي جرمونه خفیف بلل شوي د افغان ولسمشر د فرمان له مخې خوشې شي. ولسمشر غنی د یو شمیر پاکستانیو بندیانو د خوشې کېدو فرمان یوه ورځ مخته تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر کال د نومبر په 19 له کابل څخه لیدنه وکړي ورکړی و چې د انډیپندنت په لیکنه هدف د هغه له دولت څخه د پاکستان د ملاتړ جلبول و. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره پاکستانیان د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان له طالبانو سره پراخې اړیکې لري او خبرو ته د دې ډلې د هڅولو په برخه کې دا هیواد مهم رول لوبوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په څیر یو شمیر کسان د پاکستانیو بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د دولت اقدام هغه هیواد ته یو ډول باج ورکول بولي. د نبیل په وینا دغه اقدام دا معنا لري چې هم ترهګر ستاسو د وژلو لپاره درلیږو او هم به بیرته خوشې کوي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوا پروګرامونه پرانستل شول. چارواکي وایي په دغو دواړو پروګرامونو 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چاري او لګښت به د ولسی شوراګانو لپاره ترسره شي. نور حال په دغه راپور کې
د سیمایزو اورګانونو د خپلواک اداري رئیس شمیم خان کټه وزید د 450 میلیون افغانۍ په ارزښت د ولسی تړون او د ملي دسترخوان پروژې پرانستې. نوموړی وایي دواړه پروګرامونه د خلکو په خوښه د ولسي شوراګانو لخوا ترسره کیږي چې له مخې به د فساد ترسره کېدو فرصت پکې ډېر کم ولیدل شي. د 225 میلیون افغانۍ په ارزښت د ولسی تړون او د 115 میلیون افغانۍ په ارزښت د ملي دسترخوان دغه پروګرامونه به د پکتیا په مرکز ګردیز په شپږو نهیو کې د دیشو پرختی شوراګانو لیلارې د سړکونو او کوڅو جوړولو، برېښنایي اسانتیا ورامنځته کولو، د تفریحي ځایونو جوړولو او د ښځو د ځواکمنتیا په برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړې او د 114 پرختی شوراګانو لیلارې به د ګردیز ښار درویش زرابي وزله کورنیو ته د 4000 افغانیو په لګښت خوراکي مواد وویشل شي. د پکتیا یو تن قومي مشر ډګروال مقبل بوویل چې له دې ولایت سره له هم پخوانې ژمنې نه دی عملي شوی او له راغلي پلاوی غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په کړیو ژمنو عمل وشي.
هر پورې ګران چې پکتیا ته راغلی دی په څه شکل چې لازم دی
د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی هم د خپل وینا پر مهال په شوراګانو غږ وکړ چې دواړه پروژې د خلکو له غوښتنو او اړتیاو سره سمې پلې کړي.
د هغو شوراګان نه مې دا غوښتنه ده هغه خلک چې ضرورت پته لري او ستونزې زیاته وي اکثریت مې هغو باید هغه مشکلات په نظر کې په اول قدم کې ونیول شي.
د یو شمېر نویو شوراګانو رامنځته کول، د کارموندنې پروګرامونو زیاتول، د ګردیز ښار د ماستر پلان جوړول او تطبیق او ښاروالۍ ته د تشویقي بودیجې ورکړه، پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو ورکړه او د پټان ګردیز د لوی لارې د ترانزیت کولو په ګډون په سمه توګه د دواړو پرانستل شویو پروژو ترسره کېدل هغه غوښتنې وې چې یو شمېر ویناوالو له راغلي پلاوي او د پکتیا له ځایي ادارې څخه وکړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست سفیر ویل واشنگتن د فلسطینیانو او اسرائیل د جلا دولتونو د تشکیل ملاتړ کوي. ریچارډ میلز وایي له دې سره به دې ته زمینه برابره شي چې اسرائیل او فلسطین د یو بل ترڅنګ په سوله او کراری کې وي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته هم د کرونا ضد واکسین په ورکولو کې همکاري وکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر وایي د ولسمشر جو بایدن اداره د فلسطینیانو او اسرائیل د دوو جلا دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. ریچارډ میلز پرون سیشن به امنیت شورا ته وویل د منځنی ختیځ لپاره به د جو بایدن پالیسي د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ وي، داسې دولتونه چې دواړه لوري ورباندې موافق وي. میلز زیاته کړه دا پلان باید د دې سبب سي چې اسرائیل د فلسطینی دولت ترڅنګ له سولې او امنیت برخمن وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړه د بایدن اداره په پام کې لري چې فلسطینیانو ته د بشري مرستو رسولو لړۍ بیرته پیل کړي او د خپلو هغو ډیپلوماتیکو ماموریتونو د بیا پرانستل کېدو پر لار به ګامونه واخلي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تړل سوي وو. ریچارډ میلز امنیت شورا ته په خبرو کې وویل واشنگتن به نور هیوادونه هم وهڅوي چې له اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کړي. د ده په باور خدا هڅه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې ځایناستې نه وي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور کاله مخکې اعلان وکړ چې واشنگتن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. که څه هم اسرائیل د هغه اعلان هرکلی کړی وو، خو دې کار د فلسطینیانو ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې خلک په غوسه کړل. په همدې حال کې د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د چارو تنظیمونکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې له فلسطینیانو سره د کرونا وایرس یا کووینونس ناروغي ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. تجربه کار نرویجی ډیپلومات تور وینسلاند چې تیره میاشت پر دې دنده ګمارل شوی اسرائیل وستایه چې لملګرو ملتونو سره په همکاري لویدیځ غاړي ختیځ بیت المقدس او غزې ته د طبي وسایلو پر رسولو کې ونډه اخیستې ده. اسرائیل د کورونا وایرس ضد واکسین پراخ کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې خپلو 2.5 میلیون وګړو ته دغه واکسین ورکړی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پر اسرائیل تور لګولی چې فلسطینی وګړو ته یې هیڅ ډول واکسین په واک کې نه دی ورکړی، خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد ایردن دغه تورونه بې اساسه وبلل.
لاندو خبرونو ته خراغلی، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري. دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي طالبان په دوحه کې امریکا سره په موافقه کې القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې وه. هغه ویل په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې 11 غړي د ملي امنیت لخوا نیول شوي او درې مشران یې وژل شوي. طالبانو بیا ویلي القاعده سره اړیکې نه لري. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو، خبري اعلانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. آیرلند ونه توانید هدف پوره کړی. افغانستان د شپږ درشو منډو په توپیر دغه لوبه وګټله. راشد خان څلور وکټې واخیستې او 34 نمرې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی شو. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلې په تور په 2 کلونو باندې محکوم کړی دی. او په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناهغښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په جرمنی او په البانیا کې د حملو د تراهۍ په تور په 2 کاله باندې محکوم کړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com تر ورشه. اوس هم د ژوند د رنگونو لندکه پروګرام واوره.
د ژوند رنگونه
نن ملکایب د
موږ چې درته ګورو د تاسو وزن لږ زیات ښکاري. که دا راته وایې چې دغه ډېر وزن څه تاوان درته کړی؟
دا ډېر وزن خو دا تاوان کړی چې خوراک چرب سه، ګشتوګام نشته، وزن هم زیات سه. که نیموږ به یو وخت کې جلال آباد یا د کونړ کابل هزارجات پورې پیاده مزل کاوه، په خدای دا چی به یې مزه کوله لکه پولاو. دومره به تندرسته و شپه ورځ به مال سره کډو سره مزدونه کول ډېر مشهد برابر وو.
اوس مثلا تاسو ویلئ چې خواړه غواړ سول وزن زیات څه کومه مشکلات سره مخې؟
یاره چې نیم ساعت مزل چې وکړم ستړی کېږم. کنی یو شواروز به چې ما مزل وکړ ستړی کېدم او په منډه کې به ګرځېدم.
اوس د خوراک کوم شیان دي چې نور دې وزن زیاتوي؟
لکه اوس غوښه ده، دا شیان دي، وریځه ده، لوبیا او دا شیان خوري. اوس تقریبا هغه پخواني حالات نشته، مالداري نشته چې موږ شیدې وغوړي او تروي او مستې وخورو. بس
ورځ په ورځ څه فکر کوي؟ نور دې وزن زیاتېږي؟
خپله خو دومره معلومات ځان راته کېږي چې ورځ په ورځ مې زیاتېږي وزن. او مخکې ډېر یو حادي عادت کې وو.
څه تصمیم لري څه باید وکړي چې نور له دې زیات دې وزن زیات نه شي؟
کله فکر کوم چې مثال منډه کوه، سپورت کوه، او کله دا چورت راولویږي چې مثال یو شپنی ونیسه، خو هغه هم نه راته برابرېږي.
ولې ورزش نه کوې؟ سپورت تاسو ویل
ورزش څه زړه راټول کړم چې ورزش به کوم او منډه به کوم.
له ازادي رادیو مو د ژوند رنگونو لندکه پروگرام واورید کولای شي. د ازادي رادیو ټولې خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجله مو اوریده. کراکر رسیدو د همدې لمړنۍ سارنې خبری مجله پای ته مایک سید سمی عباس تاسو پارم چې دویمه سارنې خبری مجله وړاندې کړې. مهرباني.